او پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې حال درکو د پاکستان د تازه سیاسي صورتحال. سیاسي ګوندونه تر اوسه پورې ولې د یو نگران وزیر اعظم په نومولو نه دي رضا شوي. په کورما او بلوچستان کې تعلیمي هلې ځلې څه دي او په قبایلي سیمو کې د امنیت صورتحال څه دی؟ په دغه اړه راپورونه او تفسیر لرو. خوړمبه د مجید بابر نه د دې خبرونه. اول مشال خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د عبوري وزیر اعظم په نوم اختلاف دوام لري. په هغه امریکایي سرتیری چې د تیر کال په مارچ کې په کندهار کې 14 افغانان وژلي وو، د مقدمې چلولو لپاره د هغه د صحت معاینه پرون پیل شوه. د یو راپور له مخې د چین نه د وسلو اخیستو تر ټولو لوی هیواد پاکستان دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د حکومت د 15 کلن دور د پوره کېدو نه پس د راتلونکو عبوري حکومت د وزیر اعظم لپاره د نومونو په متفق کېدو د حکومت او اپوزیشن ډلو ترمنځ د اختلاف دوام لري. د دې نه مخکې اپوزیشن او حکومتي ګوندونو د عبوري وزیر اعظم لپاره درې نومونه وړاندې کړي وو، خو دواړه خواوو ته دغه نومونه قبول نه دي. د مشال خبریال دیتوي چې په پارلیمان کې د اپوزیشن ډلې مسلم لیگ ګوند او د نورو اپوزیشن ډلو ترمنځ هم اختلاف شته. د دې نه مخکې مسلم لیگ ډلې حکومت ته د سپریم کورټ د پخواني قاضي ناصر اسلم زاهد، قم پرست سندی سیاستوال رسول بخش پلیجو او جسټس میا شاکر الله جان نمونه تجویز کړي وو، خو حکومت دغه نمونه د منلو نه د ځینو وجوهاتو په وجه انکار کړی وو. دغه سي حکومت د خزانه د پخوانی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، د سټیټ بینک د پخوانی گورنر ډاکټر اشرت حسین او د جسټس میر هزار خان کوسو نمونه د نگران وزیر اعظم لپاره غوره کړي وو چې اپوزیشن ګوندونه د منلو نه انکار وکړ. د مشال خبریال وایي چې د آئین له مخه که تر سبا پورې په یو نوم اتفاق ونه شونو بیا به دا معامله یو پارلیمانی کمیټه ته وړاندې کیږي، او که په دریو ورځو کې دغه کمیټه هم فیصله ونه کړي نو بیا به دا د الیکشن کمیشن اختیار وي چې عبوري وزیر اعظم غوره کړي. د دې نه مخکې چیرې هم منتخب حکومتونو خپل آئینی موده نه وه پوره کړې او عبوري وزیر اعظم به د هیواد ولسمشر غوره کولو، خو دا تر لسم آئینی ترمیم نه پس دا اوس آئینی ضرورت دی چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په متفقه توګه عبوري وزیر اعظم غوره کړي. د راپورونو له مخې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وجنه د تورن امریکایي سرتیری د صحت معاینه پرون د اتوار پر ورځ شروع شوې ده. رویټر خبر ایجنس د یو ناپیژندل شوي پوځي ویاند په حواله لیکي چې دغه معاینه به د ډاکټرانو لخوا د مئی تر لومړۍ نیټې پورې سرته ورسي. له دې معاینې وروسته به معلومه شي چې آیا رابرټ بیلز د دغه جرم د سرته رسولو پر مهال له ذهني پلوه روغ و کنه، او آیا له صحي پلوه د محاکمې وړ دی او کنه. 19 کلن رابرټ بیلز تورن دی چې تېر کال د مارچ د 11 نیټې په سهار وختي پنجوایي ولسوالۍ په دوو کلو کې 14 ملکي کسان په دوو حملو کې وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. سرنوالان د بیلز لپاره چې په افغانستان او عراق کې د څلورو جګړو ګډونوال دی، د اعدام سزا غواړي او وایي چې نوموړی په دې عامدي قتلونو لاس پورې کړی. بیلز تر اوسه د ځان دفاع نه ده کړې، خو تمه ده چې د ده د صحت حالت د څرنګوالي به پر ده د حکم په صادرولو کې اساسي ونډه ولري. په یو نوي راپور کې ویل شوي چې چین تر برتانیا مخکې شو د نړۍ په کچه د وسلو 5 لوی برآمد کوونکی هیواد دی. د سټاکهوم د سولې نړیوال سیډنیز انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي پاکستان د چینایي وسلو تر ټولو لوی خریدار دی چې د چین د وسلو 55% برآمد ورته کیږي. راپور وایي د 2008 او 2012 کلونو ترمنځ د ورمخې 5 کلونو په پرتله د چین د وسلو صادرات 122% زیات شوي دي. راپور وایي امریکا لا هم د نړۍ په کچه د وسلو خرڅونکي تر ټولو لوی هیواد دی چې د نړۍ د مارکیټونو 10% ورپسې روس 6% برخه جوړوي. راپور وایي چې د وسلو اخیستلو ټول لوی 15 هیوادونه د بریا زمین ایشیا سره تعلق لري او هند په ټوله نړۍ کې د وسلو اخیستو تر ټولو لوی هیواد دی. د هند پولیس داسې 15 کسان نیولی دي چې د راپورونو له مخې د سویټزرلینډي ښځې سره د ډله ییز ایجنسی تیرې اعتراف یې کړی دی. پولیس وایي یو شپږم شکمن کس یې هم نیولی دی. پولیس زیاتوي د تېرې جمعې په ورځ په مدهیا پردیش ریاست کې به دغه سویس ښځې او د هغې په مېړه د برید نه پس چې دوی نو کوم لیپټاپ، کمپیوټر، موبایل ټلیفون او نغدې پیسې دغو بریدګرو اخیستې وې، هغه ټول سامان او پیسې یې د دغو نیول شوو کسانو نه برآمد کړي دي. پولیس وایي د دغې ښځې سره د جنسي تیرې په وخت دغو کسانو د هغې مېړه وهلې، ټکولې او بیا تړلی وو. د پولیس د وینا تر مخه دغه یو کم 10 کلنه ښځه او د هغې خاوند هند ته د چوټیانو تېرولو په بایسیکل د دغه هیواد سیل له ورغلو اوس سیل له ورغلی و. اوس دغه ښځه د درملنې نه پس د روغتون نه فارغه کړل شوې او نوې دلی ته لېږدول شوې ده. د شام لویه اپوزیشن ډله په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاغیانو لپاره د حکومت جوړول دي چې د بشار الاسد رژیم چیلنج کړي. د شام د ملي ائتلاف استازو ویلي چې د غونډه مننه او ثبات جوړیږي چې هدف به یې د یو وزیراعظم غوره کول دي چې دی به بیا یو بوري حکومت جوړ کړي. دولس امیدواران د وزیراعظم څوکۍ ته د رسېدو هڅه کوي. په هغوی د شام د رژیم د کرنې پخواني وزیر، ځینې سوداګر او نور د خپل کار ماهر کسان شامل دي. په سومالیا کې هغه خبریال راخوشي شوی چې د ډلبیز جنسي تیری له یوې قرباني جینۍ سره د مرکې په خاطر بندي شوی و. د سومالیا سپریم کورټ پرون وویل پر عبدالعزیز عابد نور لګول شوي تورونه منسوخ شول او 20 کلن عابد نور له لولي علي عثمان سره مرکه چې وایي د امنیتي ځواکونو لخوا پر جنسي تیری شوی هیڅکله هم خپره نه کړه. دوی دواړه په 13 فبروري میاشت کې د دې جعلي کیسې د جوړولو په تور د یو کال په قید سزا شوي وو. تورنه میرمن له اپیل وروسته د رواني میاشتې په لومړیو کې خوشي شوه، خو عابد نور د قید موده شپږو میاشتو ته راکمه شوه. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې وایي دا قضیه د امنیتي ځواکونو لخوا له ښځو سره د پراخ ناوړه جنسي چلند د پټولو یوه هڅه وه. په سومالیا کې تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ نوی حکومت واکمن شوی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم واورئ. په پاکستان کې جمهوری حکومت د واک 15 کاله پورې کړو، خو سیاسي ګوندونه لا د نگران وزیر اعظم په نوم نه دي رضا شوي. د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان د چارواکو داوه ده چې په بلوچستان کې خواوشا او وسوا سکولونه تړلې پراته دي.
د دې کمپاین په دوران کې په جنوبي پښتونخوا کې د وسوا بند سکولونو نشاندهي وتوه.
افغان چارواکي وایي پاکستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت د تړون د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي.
موږ غواړو چې د افکا تړون چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شو چې دا په پاکستان دا لومړی تطبیق کی.
او افغان فلم جوړونکي لیلا احمدزی په کندهار کې د یو امریکایي فوجي لخوا د 1400 کسانو په وجنه یو ډاکومنټري فلم جوړ کړی دی.
دا فلم ما په درې ژبو باندې پښتو همدې چې ما پرېښوده ما نه غوښتل چې یو بله ژبه پرې وغږېږي. تر لاندې په انګلیسي او الماني باندې ترجمه شوې ده.
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. روز زمونږه لومبی راپور ته او نظر اچو د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې. سره د دې چې د پاکستان حکومت د دغه هیواد په سیاسي تاریخ کې په لومبی ځل د واک 15 کاله پوره کړی دي او اوس د نگران حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې دوام لري، خو تر دې دمه د هیواد لوی سیاسي ګوندونه د نگران وزیر اعظم په نوم نه دي رضا شوي. په دغه اړه مې د په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض ګل موسا خیل نه پوښتل دي. هغه را ته داسې تفصیل وایي.
پنځه کاله تم جمهوری موده وا آئینی موده وا هغه پوره شو د حکومت، خو تر اوسه پورې چې کومه تر ټولو مهمه مسله ده نو هغه دا ده چې نگران وزیر اعظم به څوک جوړیږي. په دغه باندې اوسه پورې د حکومتي بلکې د حکومت او د مخالف ډلې بیا په خپل په مخالف ډلې کې چې کوم ګوندونه د هغې ترمنځ اختلاف رائے موجود ده. تر ټولو اول چې کوم مسلم لیگ نواز ډلې کوم نمونه په مشورې سره ورکړو، په هغې کې میا جسټس ریټایر شاکر الله جان، بیا جسټس ریټایر ناصر اسلم او داشان رسول بخش بلیجو دا کسان په هغه کې وو. ورسره بیا چې کوم د پیپلز پارټي طرف نمونه مخې درا له جسټس ریټایر میر هزار خان کوسو، عشرت حسین او حفیظ شیخ، نو دوانو ډلو مخالف ډلې هم او حکومتي ډلې هم د یو بل نمونه هغه مسترد کړو. وی چې دا د دوی سره انصاف نشي کولی نو په دغه وجه بیا چې کله دغه دوران د میا شاکر الله جان نوم واپس واغستل شو، نو په دې باندې د مخالف ډلې په خپلو کې اختلاف پیدا شو د مسلم لیگ نون او دغه شانتې د فضل الرحمان ترمنځ. اوس په وجه کم صورت حال دی نو هغه دا دی چې بعضي نمونه پکې نور هم مخې ته راښکاره شوي، لکه په هغه کې اسحاق ډار راغی، بیا په هغه کې رضا ربانی او سازی اب خټک، محمود خان چکزی او دغشان اسما جهانگیر دا نومونه پکې مخې ته راغلي، ځکه چې کم زاړه نومونه څلور پنځه پاتې نو په هغې باندې د دواړو ډلو ترمنځ اختلاف دی. نو دغه وجه ده چې اوس د مختلفو د ګوندونو د دواړو ګوندونو د دواړو ډلو د مشرانو یا د هغې چې کم نمایندګان دي د هغې ترمنځ رابطې او سلام مشورې شروع دي، او دوی کوشش کوي چې یو نگران وزیر اعظم د پاره نوم وټاکي.
جی ښه ښه. د الیکشن کمیشن د پاکستان چې کوم الیکشن کمیشن دی د هغې لخوا څه تازه معلومات شته؟ څه بیان څه راپور د نوې حلقو په اړه باندې سیاسي چې کوم ضابط اخلاق دی دغه الیکشن د پاره څه تیاری روانه دي؟
بالکل شاهین، د هغې د طرفه خو کم چې اوس پورې د اوټونو د رجسټریشن خبرې کېږي، یا کم چې مختلفو سیاسي ګوندونو ته د نښو د ورکړې کېدو خبره کېږي، یا نور چې کم دا چې د الیکشن اعلان به کېږي یا کم کله به دا الیکشن کېږي. خو د دې نه مخکې به زه لږ غوندې کوم په هغه زړه خبره باندې لږ نور رڼا ورسره واچوم چې فرض کا تر د سبا پورې د حکومت او د مخالفې ډلې په مینځ کې په یو نوم باندې اتفاق رانغی، نو دا معامله به بیا ځي یو پارلیمانی کمیټې ته. دغه شانتي په درې ورځو کې کچره پارلیمانی کمیټې هم په دې باندې فیصله ونکړه، نو دا به بیا ځي الیکشن کمیشن ته، او بیا به د الیکشن کمیشن خپل ثواب دي دا د اختیار دي چې هغه کم نوم ټاکي.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ کې د پیپلز ګوند مرکزی مشر یو مرکزی مشر نبیل ګبول پیپلز ګوند پریښودی دی، او په متحده قامی ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. د انتخاباتو وړاندې سیاسي مشران خپلې وفاداری بدلی، دا به د هیواد په سیاسي منظرنامه څه اغیز ولري؟ د ظفر کریمی په راپور کې اورو.
د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د پیپلز ګوند رهنما او پخوانی مرکزی وزیر نبیل ګبول د پیپلز ګوند د پریښودو او په ایم کیو ایم ګوند کې د شمولیت اعلان وکړو. نبیل ګبول د تیرو 15 کلونو راهیسې د پیپلز ګوند سره ملګری وو. نوموړی دوه ځل د سند اسمبلی مرستیال سپیکر هم پاتې شوی دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په یو داسې حال کې چې ټول ټاکنو ته لږه موده پاتې ده، د نبیل ګبول په شان د مخکښ مشر سیاسي وفاداري بدلول پر پیپلز ګوند په کراچۍ کې پر راتلونکو ټاکنو کې ډېر اثرات پرې بسلی شي. د سیاسي چارو کارپو مقتدا منصور په دې اړه مشال رډیو ته وایي دی وای د کراچۍ په لیارۍ کې چې کوم بلوچان میشتي، دوی د پیپلز ګوند سره د پیل راهسي ملګری دي. د نبیل ګبول د کورنۍ د تیرو څلورو لسیزو راهسي د پیپلز ګوند سره ملګرتیا وه. د ده د دې پریکړې په نتیجه کې یو شمېر نور بلوچ هم د ایم کیو ایم په لور تللی شي، او که داسې وشي نو دا به د پیپلز ګوند لپاره په کراچۍ ښار کې لویه سیاسي جټکه وي. څېړونکي او د سند صوبې په سیاست جوور نظر لرونکي ډاکټر توصیف احمد خان وایي د نبیل ګبول په حلقه لیارۍ کې په تیرو 15 کلونو کې سیاسي چاپیرچل په تیزۍ سره بدل شوی دی، او دغه علاقه چې په پخوانیو وختونو کې په کراچۍ کې د پیپلز پارټۍ مرکز بلل کېدو، اوس په کې یو شمېر وسلوالې ډلې د یو بل په ضد د واک لپاره په جنگ بوختې دي. ډاکټر توصیف احمد خان زیاتوي په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د چارواکو لخوا خپل ګوندونه پرېښودل او نورو ګوندونو ته تلل د دې ملک د سیاسي کلچر برخه جوړه شوې ده. نو ځکه د کوم لیډر د خپل ګوند سره سیاسي وفاداري پرېښودل ناشنا خبره نه ده. دی وای دا په پاکستان کې پخوانی دود دی، دا ځل خو په دې کې لږ ډیر کمی راغلی دی. مخکې وختونو کې سیاسي لیډرانو د زرګونو پلویانو سره یوځای یو ګوند پرېښودلی دی او بل ګوند ته تللی دي. د فوجي حکومتونو په دورونو کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ او یو شمېر نورو ګوندونو داسې لیډرانو خپل ګوندونه پرېښودلي چې د هغوی د فیصلو نه مخکې د چا ګمان هم نه کېدو چې دا خلک به خپل ګوندونه پرېږدي. دا کارونه عموما په پاکستان کې د الیکشن په سیزن کې زیات کیږي. زیاتره وختونو کې د سیاسي لیډرانو دغه ډول پریکړو د پاکستان په سیاسي ډګر کې خاص اهمیت لرلی دی. د نوموړي په خبره په پاکستان کې د داسې سیاستدانانو شمېر کم دی چا چې تر اوسه سیاسي وفاداریانې نه دي بدلې کړې. د هغه په وینا په پاکستان کې زیاتره وخت غیر سیاسي قوتونو په سیاسي ګوندونو اغیز لرلی دی، خو چې څومره سیاسي او جمهوري نظام په پاکستان کې پیاوړی کیږي، د دې سره د سیاستوالو په سیاسي وفاداریانو د بدلولو را بدلولو په رجحان کې هم کمی راځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د عامو انتخاباتو نه وړاندې سیاسي هلې ځلې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. څېړونکي وایي چې په روانو سیاسي حلو ځلو کې به سیاستدانان په درو خبرو ډېره توجه ورکوي، یعنی د هیواد اقتصادي حالت، د توانای بحران او ترهګري. په دغه موضوع باندې اسوسیټډ پریس یو راپور خپور کړی دی چې د منور شاه نه مهم ټکی و.
دی اسوسیئیټډ پریس خبری ایجنسی دا رپورٹ لکھی، پاکستان پیپلز پارٹی چې په هیواد کې یې تیر پنځه کاله واکمنی وکړه، راتلونکو عامو انتخاباتو کې د مشکلاتو سره مخ ده، ځکه چې خلک ورته په دې بوده کې د خراب اقتصاد، توانایی د بحران او د وسلوالو بریدونو د جاری پاتې کېدو له وجې ډېر غوسه دي. راتلونکي عام انتخابات د مئی په میاشت کې متوقع دي. رپورٹ لکھی د یاد گن په واکمنۍ کې د اقتصاد کلنۍ وده د 0% نه هم ښکته پاتې شوې، چې په تیرو حکومتونو کې د 0.5% ته رسیدلې و. دا راز په ګرانۍ کې په کلنۍ بنیاد 25% زیاتوالی راغلی، البته یوازې تیر کال د ګرانۍ د 0.1% و. د دې رپورت تر مخه د تیرو حکومتونو په نسبت د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د توانایي بحران تقریبا دوه چنده شوی دی. په ګرمیانو کې د هیواد په ځینې برخو کې تر 13 غنټو لوډ شیډنګ کیږي. دا راز په ژمي کې هیواد د قدرتي ګیس د بحران سره مخ کیږي، چې په دې موسم کې د پخلی او ځان ګرمولو لپاره یې استعمال زیات شي. رپورت لیکي د هیواد په شمالي برخو او قبایلي سیمو کې پوز د 2009 کال راهیسې یو شمېر عملیات کړي، او سیړونکو دا نظر لري چې د دې عملیاتو او ډرون بریدونو له وجې په 2011 او 2012 کال کې ترهګر بریدونو کې کمی راغلی، خو د دې باوجود وسلوال لا هم یو قوي خطر دی، او په دې وروستیو کې یې بیا ترهګر بریدونه زیات کړي دي، چې پکې د جګپوړي شخصیتونو هدفي وجنه او د پوز په مرکزونو بریدونه شوي دي. دا راز د سخت دریځه سنی وسلوالو ډلو لخوا د شیعهګانو د وجنو ناوړه پیښې هم رامنځته شوې دي، چې پکې په 1300 میاشتو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا اسوسیئیټډ پریس پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه لیکي، داسې ښکاري چې په دې کې به د سیمهییز سیاسي قوتونو نه علاوه په قامی کچه د درې لویو ګوندونو ترمنځ سخته مقابله وي، یعنی پاکستان پیپلز پارټي چې په اول وار به د بلاول بټو زرداری په مشرۍ کې انتخاباتو کې برخه اخلي، مسلم لیگ نواز ګوند چې مشري یې نواز شریف کوي، او پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په مشرۍ کې په اول وار د هیواد بلا بیلو برخو کې سیاسي حل ځلې ترسره کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې په موجوده وخت کې په دې دریو ګوندونو کې یو هم په بل واضحه برتري نه لري.
پاکستان کې سیاسي حل ځلې انتخابات را روان دي، خو د انتخاباتو نه وړاندې په هیواد کې د امنیت په ځای کول هم یو مهم کار دی. په داسې حال کې چې انتخابات را روان دي، د سیاسي مشرانو لپاره امنیت یو ډیر لوی ننګونه کیدی شي. په دغه اړه د ډان ورسپانې د یو راپور مهم ټکی د مجید بابر ناور.
ډان ورسپانې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد د وفاقي حکومت سره سره د سند او بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا د امنیت د چارو د ټینګولو او په دغو سیمو کې د فرقوي د تشدد، هدفي وجنو او تنظیم شوو جرمونو د قابو کولو په ناکامۍ غوسه ده. لیکوال وایي په داسې حال کې چې پاکستان کې مرکزي حکومت خپل 15 کلنه دوره پوره کړي او صوبایي اسمبلۍ به هم ماتیږي، د پنجاب حکومت تر دا مهاله ناقانونه ګرځول شوو ترهګرو ډلو قابو کولو او د عیسویانو ترڅنګ د نورو اقلیتونو پر ضد د مذهب په نوم د پیښو مخنیوي او په غوسناکو ډلو نظر ساتلو کې ناکام ښکاري. لیکوال لیکي چې دغه اطمینان یا په آرام ناسته کېدای شي په داسې بلا بدل شي چې ټول لاس په ځنه ناست خلک به تیر کړي، او که بیا هر څه وشي نو دغه په فطري توګه شیطانیت شکله خطرونه به بدل نشي. ډان ورسپانې زیاته کړې چې د خیبر پښتونخوا سیاستوالو د خپلو سرونو د قربانو په بدل دې مجبور شول چې د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې په آرام لار روان شي، او د پاکستان د آئین نه انکاري او د جمهوریت نه کرکه لرونکو ترهګرو ته د امن د خبرو اترو وړاندیز وکړي. ورسپانې لیکلي د امنیتي ادارو مشرانو په هیواد کې د امنیت په اړه خپلې اندېښنې د پوز د مشر کراچۍ ته د تازه دورې او په راولپنډۍ کې د رسمي غونډې پر مهال په ډاګه کړي، او دغه اندېښنې د پوز مشر ولسمشر سره د یو ملاقات پر مهال هغه ته هم رسولې دي. لیکوال لیکي پاکستان کې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی، او په کار ده چې ټولې امنیتي ادارې د ګډ کار په کولو سره د رای ورکونکو، د سیاستوالو او انتخاباتي حلقو امنیت وساتي ترڅو د جمهوري بهیر پر مخ لاړ شي.
مجید بابر د ډان رسپانې د یو راپور مهم ټکی وړاندې کول. اوریدونکو، په بلوچستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان لخوا تعلیمي کمپاین پای ته رسیدلی دی. په دغه اړه باندې تیره ورځ مازیګر په کوټه کې یو مرکزی ریلی وشوه. دغه ته د وینا په وخت د سازمان کارکوونکو وویل چې په بلوچستان کې خواوشا اوه سوه تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. نور تفصیل د نیاز موسی خیل په راپور کې ور.
د پښتون ملت پال پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن تعلیمی کمپاین ورستۍ مرکزی ریلی د کوټي پر باچا خان سلورلاري تر سره سو، چې پکې یو شمیر ماشومان ګډون وکړ او شعارونه ورکول چې دوی ته د اسانه او ارزانه زده کړو زمينه برابر سي. په دغه موقع د یاد زده کوونکو سازمان مصر کبیر افغان د وینا پر مهال وویل
ټول سرکاري افسران دا پابند سي چې هغه خپل بچان په سرکاري سکولو کې داخل کړي. ایزانو د دې کمپاین په دوران کې په جنوبي پښتونخوا کې د وسوا بند سکولو نشاندهي وسوه. موږ مطالبه کوو له سرکاره چې دا ټول بند سکولونه فعال سي.
ریلی ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر عثمان کاکړ هم وینا وکړه. د نوموړي په خبره تعلیمي کمپاین سیمې ته ډېره ګټه رسولې ده.
په ټول جنوبي پښتونخوا کې کلی په کلی ضلع په ضلع د تعلیمي مهم کم فیصله او عمل روان کړی دی. دا د ټول پښتون افغان د پاره، د ټول پښتون بلوچ د پاره او د ټول ولسونو د پاره دا د یو تاریخي کارنامه روانه کړې.
په دغه موقع یوې ماشومې زده کوونکې روشانه بړیس مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د یاد تعلیمي کمپاین په ترڅ کې خلک په دې پوه سوي دي چې په خپلو نجونو او هلکانو په دواړو تعلیم وکړي.
پښتانه مې خاص کر انجونې ډېر شاته دي تعلیم په حواله، نو موږ غواړو موږ دغه لپاره چې هر بچی په سکول کې هر استاد وکړ او موږ خپل سکول په مورنۍ ژبه غواړو.
یو بل ماشومه آسیا افغان هم دغه شان خبرې کوي.
تعلیم چې اصل کې ډېر فائدہ دا غي د موږ نن دا ډېری راوتلې را کم از کم 50% کښنیان دي دغه لپاره راوتلې دي چې موږ خپل تعلیم په مورنۍ ژبه باندې غواړو.
یاد دوی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د روان کال فروری میاشتې له لسمې بیا د مارچ تر لسمې نیټې د ماشومانو و سکولونو ته د داخلولو په اړه تعلیمي کمپاین اعلان کړی وو او وروسته دا کمپاین پرون یعنی د مارچ تر اولسمې نیټې وغځوي. د یاد زده کوونکو سازمان په خبره د دوی د تعلیمي کمپاین په ترڅ کې یو شمیر نوي ماشومان سکولونو ته داخل شوي دي. قسم په سرکاري توګه د دغه ادعا په اړه تر اوسه سند ویل شوی. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په کورمه جنسه کې د ډوګر سیمه اوسیدونکو وایي د تعلیمي اسانتیاونه به برخې دي. په سیمه کې د فوزی عملیاتو له کبله دوه سکولونه په مکمله توګه تباه شوي دي. دوی د حکومت نه د خپل بچو د پاره د سکول د چت او د کتابونو غوښتنه کړې ده. نور حال د سیمینا زموږ همکار راکړي.
پکورم ایجنسی کې د ډوګر سیمې اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې سکولونه د تباکې دورسته د دوی د ماشومانو تعلیمي سلسله یا خو درتلې ده او یا هم متاثر شوې ده. خلکو تر مخه په سیمه کې سلورم جماعت نه علاوه یو بل سکول تر لسم جماعت پورې د خپوزي اپریشن وروسته تباه شوي. پر دې دواړو سرکاري سکولونو باندې تر اوسه کار نه دی پیل شوی. د سیمې محمد نسیم وایي چې سکولونو ته اوس ډېر په کم شمېر کې زده کوونکي ورځي او د اسانتیاو بغیر سبقونه وایي.
کی دوی غوړی چې مودې کې کلاسز واخلو، خو زما بالکل دا هله زنت سرګندول شم چې دا حکومت ټینټو نه دی دا بددیو بچیو سپورټ وکي یا بدادی د لپاره شیلټر شي. زه خدا وایم چې دا سکول بالکل تباحال دی. د سرایوا نوی لیبرټری چې کوم جوړ شي وانه بالکل ختمه شوی دا. ور سره ور سره چې کوم پرایمری سکول او ګورنمنت پرایمری سکول ډوګر هغه هم بالکل تبدا سینه وایي چې چرته په دې علاقه کې یو سکول یو امارت او اوس تعلیمي سرګرمه دادی چې د ډوګر تعلیم بالکل بالکل د نشت برابر دی.
واضح دی چې ساده تحصیل نه تقریبا 1.5 کیلومتره لري د نورخطه په طرف ډوګر سیمه د منځنی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. په موسوزو سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن وروسته ډوګر سیمې ته په 2012 کال کې خلک یو ځل بیا واپس کړی شول، خو خلکو پر وینا چې تقریبا یو کال تیرېدو پس هم د دوی سکولونه ړنګ پراته دي. د موسوزو سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشر پټان عبدالخالق وایي چې نن سبا د تعلیم ډېر ارزښت دی او موږ غواړو چې ماشومان مو زده کړې وکړي او چارواکو ته پکار دي چې د سکولونو ته پاملرنه وکړي او زر تر زره دغه سکولونه جوړ کړي.
دلته د وړکو د تعلیم سلسله بالکل منقطه شوې ده. والي سره د وړکي سبق دوپاره څه چوپ واس لري، هغه ساده ترسي نه په غو باندې انتهایي زیات خرچا کی. دا تقریبا موږ سره څه نه یا 20 کیلومتر باندې دی، نو چې یو پر هډ تک د ګاډي کې هغه یو طرف 70 روپۍ بل طرف 70 تقریبا 140 روپۍ خرچ راځي. که چیرې حکومت موږ دوپاره د سکولونو په سر نظر د بهول کړي شي، نو موږ د وړکو تعلیم سلسله به دا روان شي.
موږ چې کله په دې اړه سینیټر رشید خان اورکزی سره خبرې وکړې، نو مشال لوډو ته ویل چې حکومت غواړي چې خلکو ته تعلیمي سہولتونه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د سیمې د زده کوونکو ستونزه به ډېر زر حل کړی شي.
ان شاء الله غو سکولونو لپاره څه ده هغه لپاره خپل یو پیکج شته، پیسې شته، هر یو شی شته، خو لږ علاقو کې سامان راشي هغه باندې به کار شروع کیږي. کم څه ډیمیج دي یا پارشل یا مکمل هغه شی دي ډیمالی شوی دي، او ډېر زر تر زره به خبر شي چې مارچ میاشت تیر شي اپریل کې به صدا کوم د ډیمیج سکولونو دي باندې به کار شروع.
واضح دی چې په کوم ایجنسی کې تباه شوي سرکاري سکولونو شمیرا وشپته ده. په دې کې هغه سکولونه هم شامل دي کوم ته چې په سیمه کې شیا سنی ترمن د جنگونو اپوزي اپریشن په وجه معمولی زیان رسیدلې دي. سینیټر رشید خان اورکزی وایي چې حکومت د ډوګر سیمې سره د ترهګرې په وجه تباه شوي د نورو سیمو سکولونو هم د بیا جوړولو اراده لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او تاجکستان نوي درې اړخیزه ترانزیټي تړون د اپټا په نوم رامنځته کیږي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان د اړمبې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیټي تړون د عمل کولو لپاره ګامونه واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په اصل کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ نوې درې اړخیز ترانزیټي تړون به د اپټا په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوي ترانزیټي تړون د یو برخې په توګه رامنځته کیږي، خو افغان چارواکي وایي چې لومړی باید پاکستان د اپټا ترانزیټي تړون چې له افغانستان سره یې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک کړی د عملي کېدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وین وحید الله غازی خیل د یک شنبه په ورځ ویل
غواړو چې دغه اپټا تړون چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی چې دا په پاکستان لومړی تطبیق کړي، یعنې هغه اسانتیاوې چې پاکستاني سوداګرو ته په افغانستان کې برابرې دي او شته به ورته، او هغه څه چې افغان حکومت د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو وزارت متحد دی دغه تړون ته، موږ د پاکستان هم دغه توقع لرو چې دوی هم دغه تړون ته ژمن پاتې شي. په هغه صورت کې چې پاکستان دا تطبیق نه کړي، موږ حاضر نه یو چې درېیم هېواد په دې کې راګډ شي.
ښاغلی غازی خیل وویل سره له دې چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې نوې ترانزیټي تړون لري، خو د پاکستان په خاور او بندرونو کې لا هم افغان سوداګر ستونزې لري. په عین حال کې پاکستان هڅه کوي چې په دې تړون کې تاجکستان هم راګډ کړي او په دې توګه د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره خپلې اړیکې پراخې کړي. په دې اړه شاوخوا دوه اونۍ مخکې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د درې واړو هېوادونو یو غونډه لرله، خو افغان چارواکو پکې برخه وانه خیستله. ښاغلی غازی خیل علت دا وباله چې هغه وخت د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او مرستیال یې امریکا ته په یو رسمي سفر بوخت وو او پاکستانیو چارواکو ته یې په دې اړه رسمان خبر هم ورکړی و. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې له پاکستان او تاجکستان سره د درې اړخیز ترانزیټي تړون ګټه تر ډیره د افغانستان په ګټه ده او باید افغان دولت دغه تړون لاسلیک کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس محمد قربان حقجو په دې اړه وویل:
زه په دې باورم چې که دا قرارداد لاسلیک هم سي، د پاکستان ګټې به تر ډیره د افغان لوري د پرېکړو مدیون سي. بنان زه خوشبین یم چې په هر اندازه چې د پاکستان او منځنۍ اسیا هېوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې زیاتېږي، په هماغه اندازه د پاکستان اړتیاوې افغانستان ته ډېرېږي او مجبور به سي، لکه څنګه چې تر اوسه یو اړخیزې پرېکړې کولې چې پر موږ لارې بندې کړي، د افغانستان پر اقتصاد فشار راولي او یا هم په دې برخه کې موږ ته ستونزې جوړې کړي. نور دوی داسې پرېکړه نه سي کولای.
ښاغلی حق جو زیاته کړه: هر څومره چې د پاکستان لاس په سوداګریزه برخه کې د افغانستان له لارې په منځنۍ اسیا کې خخیږي، هومره ورنه افغانستان ګټه پورته کولای شي. د حق جو په وینا، کله چې د دې تړون له لارې د پاکستان د سوداګرو لاره پر افغانستان شوه، نو افغانستان په پاکستان فشار وستلای شي څو په خپله خاوره کې د افغان سوداګرو ستونزې هواري او اسانتیاوي ورته رامنځته کړي.
رحمت الله افغانو چې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ترانزیټي تړون په اړه باندې راپور راکو. درنګ شیبله په پښتونخوا کې د لسنیمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نبا د دې وخت مهم خبرونه.
د مصر ولسمشر محمد مورسی په یو ورځنی دوره د مهال اسلام آباد کې د ښاغلي مورسی به د ولسمشر آصف زرداری سره ملاقات کوي او د پاکستان د خارجي چارو د وزارت د وینا تر مخه په یو شمیر یاداشتونو به دستخط هم کوي. په پاکستان کې د حکومت د 15 کلن دورې د پوره کېدو نه پس د راتلونکي عبوري حکومت د وزیر اعظم لپاره د نومونو په متفق کېدو د حکومت او اپوزیشن ډلو ترمنځ د اختلاف دوام لري. د دې نه مخکې اپوزیشن او حکومتي ګوندونو د عبوري وزیر اعظم لپاره درې درې نومونه وړاندې کړي وو، خو دواړو خواوو ته دغه نومونه قبول نه دي. د راپورونو له مخه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وجنه د تورن امریکایي سرتیري د صحت معاینه پرون د اتوار په ورځ شروع شوې ده. په یو نوي راپور کې ویل شوي دي چې چین تر برطانیې مخکې شو او د نړۍ په کچه د وسلو 5 لوی برامد کوونکی هیواد دی. د سټاکهوم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي، پاکستان د چینایي وسلو تر ټولو لوی خریدار دی چې د چین د وسلو 50% برامد ورته کیږي. د هند پولیس داسې 15 کسان نیولی دي چې د راپورونو له مخه د سویټزرلینډي ښځې سره د ډلهییز جنسي تیری اعتراف یې کړی دی. پولیس وایي یو شپږم شکمن کس یې هم نیولی دی. د شام لوی اپوزیشن ډله په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاغانو لپاره د حکومت جوړول دي چې د بشار اسد رژیم چیلنج کړي. د شام د ملي ائتلاف استازو ویلي چې د غونډه به نن او سبا ته جوړیږي چې هدف به یې د یو وزیر اعظم غوره کول وي. په سومالیا کې هغه خبریال راخوشې شوی چې د لبیز جنسي تیری له یوې قرباني جنایي سره د مرکې په خاطر بندي شوی و. د هنګري په سرخار بوډاپست کې پرون شاوخوا 3000 کسانو په اساسي قانونو کې د وروستو بدلونو پر ضد مظاهره وکړه.
مهم خبرونه مور د اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته. زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملک پارلماني تاریخ کې پړومبي ځل قومي اسمبلی خپل آئینی موده پوره کول وروسته تحلیل کړی شو، خو وزیر اعظم راجا پرویز اشرف با د نگران وزیر اعظم تر حلف اوچتولو په خپل څوکۍ ناست وی. اداري لیکي چې اسمبلی خو تحلیل شو، خو تر اوسه نگران کابینې حواله سره څه قسمه پیشرفت نه دی شوی. حکومت د اپوزیشن ډلو لخوا تجویز کړي نمونه د نگران وزیر اعظم لپاره نه قبلوي او اپوزیشن ډلې د حکومت لخوا ورکړی شوی نمونه نامناسبه ګرځوي. اداري لیکي چې تر اوسه نه خو په وفاق او نه په صوبو کې نگران کابینې ټاکنه ممکنه کړې شو. حکومت لا پکار وو چې قومي اسمبلی تحلیلولو سره د نگران کابینې هم اعلان کړی وي او 13 ورځ نگران وزیر اعظم د خپل عہدې سوګند هم پورته کړی وي. اداریا په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشورولۍ یو وار بیا خپل زاړه روایت برقراره وساتل او دومره مهمه معاملې د اتفاق رائے سره حل نکړه. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د نگران وزیر اعلی په توګه جسټس ریټایرډ طارق پرویز ټاکلې شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د مخالف ډلې مشر اکرم خان دورانی په مشوره تر ټولو وړاندې د نگران وزیر اعلی د ټاکنې عمل ترسره کړو. اداري لیکي چې د خیبر پختونخوا صوبې د نگران وزیر اعلی د چوکۍ د پاره چې په کومه طریقه د 2 اونور هڅې د حکومتي او اپوزیشن ډلو ترمنځ خبرې وشوي او مختلفو سیاسي ګوندونو په کوم انداز کې په دې حواله څه خپل رائے رامنځته کړي او اوس په کوم انداز د نگران وزیر اعلی د چوکۍ د پاره د نوموړي جسټس ریټایرډ طارق پرویز ټاکنه وکړي شو، په اصل کې همدا د جمهوریت اصل رو او حسن دی. اداریا اخیره کې لیکي چې د ملک په تاریخ کې پړومبي ځل یو حکومت د خپل جمهوری مودې په پوره کولو یو تاریخي کارنامه ترسره کړه. نو بلخوا په ټول ملک کې د ټولو نوړان دي د خیبر پښتونخوا د پاره د نگران وزیر اعلی په ټاکنه د خیبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن د سیاسي بالغ نظرۍ پوهې او په جمهوریت د یقین ساتلو ثبوت ورکړو. او دا د دې خبرې هم ستر دلیل دی چې په خیبر پښتونخوا کې د یو پوخ جمهوری سوچ او عمل سیاسي مشران موجودیت لري. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر شوکت الله خان د نیمه قبایلی سیمې در آدم خیل د پاره د قدرتۍ ګیس د منسوبې په وخت دغه علاقه کې د یو سنتي کلی جوړولو اعلان هم وکړو او ورسره دا ژمنه هم وکړه چې دا قسمه کلی به ټولو قبایلی سیمو کې جوړولې شي. ادارې وایي چې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د پاره د حکومت لخوا وخت په وخت داسې منسوبې پیل کړې شوې دي چې دا سیمې ورسره د ترقۍ په لار روان شي او تر څو چې د در آدم خیل تعلق دی نو د ګورګورې ګیس فیلډ نه وتونکي ګیس هم په دې لار د تیرېدو وروسته اسلام آباد حالت ترسی نو زکا هم دې سیمه ته دغه پایپ لاین نه ګیس ورکول څه ګرانه خبره نه ده او دې سره به د خلکو ډېرې مسلې هم هواری شي. اداریه د گورنر د خلیلی کې چې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا د صنعتي کلی رپورټ راتللو وروسته باور لر راتلونکي بجټ کې د دې لپاره فنډ بیل کړي چې ورسره به د سیمې خلکو ته د روزګار زیاتې موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي تیر ورځ د پاکستان د حکومت پنځه کاله پوره کېدو وروسته دغه حکومت وخت ختم شو چې د راتلونکو انتخاباتو او د انتظامی د بدلولو لپاره یو لار جوړ کړه. رسپانه لیکي د پاکستان د آزادۍ وروسته به په دغه هواد کې حکومت په لومړي ځل په آئینی توګه بدل شي. په داسې حال کې چې په پاکستان پوز ډیر وخت حکمرانی کړي د پاکستان پیپلز ګوند او د هغې مشر آصف علي سرداری چې د بېنظیر بټو د وژنې وروسته پنځه کال وړاندې انتخابات ګټلي وو نو په پاکستان کې د جمهوریت د مضبوطولو دعوه کوي. خو د دغه حکومت نوم د بجلی د بحران، اقتصادي ستونزو او د پاکستاني طالبانو د اسلامي سخت دریځو لخوا د عامو خلکو د وژنو او بمی چاودنو له امله خراب شو. فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي غربي ډیپلوماټان وای په پاکستان کې د جمهوریت ژوندۍ ساتلو یو وجه د پوسټ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هغه انکار وو چې د حکومت مخالفو ته د واک د اغستو د غوښتنو په ځواب کې کړی وو. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې په 2009 کال کې چې کله په افغانستان کې دویم صدارتي انتخابات کېدل نو ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره خپلې اړیکې ښې ګڼلې خو اوس یې تعلقات خراب شوي دي. ولسمشر کرزی چې هیڅوک ښکارا سیاسي حریف نشته دا یې ویلي وو چې هغه به د افغانستان د آئین تر مخه په 2014 کال کې د خپلې دویمې صدارتي مودې پوره کېدو وروسته خپل څوکۍ پرېږدي. خو د افغان چارواکو تر مخه د ولسمشر کرزی په امریکا ښکاره تنقید د خلکو د زړونو د ګټلو لړ کې د مختلف کمپاینونو یو ستراتیژیک ګام وو. ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د یو امریکایي لاسپوڅي پر ځای ځان ملت پاله څرګند کړي او ځان یو آزاد مشر جوړ کړي. رسپانه لیکي د ولسمشر کرزی ځینې سیاسي مخالفین د اندېښنه لري چې د غیر ملکي نگرانۍ د غیر موجودګۍ له وجې ولسمشر کرزی ته دا مرسته ترلاسه کېدلی شي چې د 2014 کال وروسته د ولسمشرۍ په څوکۍ پاتې شي او یا به د انتخاباتو په نتیجو کې داسې څه وکړي چې خپل یو تن پکې کامیاب کړي. ولسمشر کرزی بیا دغه تورونه په سختۍ سره ردوي خو د ورځپاڼې تر مخه کامی سیاسي شخصیاتو هم د دې اندېښنو څرګندونه کړې چې تر هغې به د خپلو امیدوارانو اعلان نه کوي تر څو چې د ولسمشر کرزی اراده پوره واضحه شوې نه وي. رسپانه لیکي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې په ولسمشر حامد کرزی ښکاره تنقیدونه ونشي او پر ځای یې دوی وایي چې د پروان پوځي مرکز پارلو کې د ناکامۍ او په وردګ ولایت کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ په اړه چې ولسمشر کرزی کومې نیوکې کړي د هغې په لړ کې د پرمختګ لپاره لارې وګوري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ځینې کتونکي اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو د پیریدو لپاره د څه مودې راهیسې پیل شوې هلې ځلې اوس په ټپه ودرېدلې دي. کتونکي د دې بېلابېل عوامل په ګوته کوي. د زبیر جمن په راپور کې اورو.
یو شمیر افغان کتونکي وایي د بېلابېلو عواملو له مخې په افغانستان کې له طالبانو سره د خبرو د پیلولو لپاره هڅې ځنډېدلې دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې جګړه اوږده شي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی دا هڅې له دې سره سره درېدلې چې د طالبانو او امریکایي چارواکو له موافقې سره سم په قطر کې طالبانو له مخکې خپل دفتر جوړ کړی دی او هلته استازي موجود دي. د ښاغلي مجدا په وینا د سولې د خبرو هڅې ځکه درېدلې چې امریکا د طالبانو د ځینو شرایطو د پوره کېدو لپاره اقدامات نه دي کړي.
خپل ژمنه ونه درېدل او هغه ژمنه چې دي کړې وه هغه نه پشوا شول. اول پک کسر بندیان د زمرد څخه خوشي شو دوهم د دوی د مشرانو نومونه د 14 امریکایان په دواړو کښې بیا وروسته چې طالبان دا خبره ومنله په دواړو کښې دوی پشوا شول او دا حاضر نه شول تقبل وکړي او په نتیجه کښې دا خبرې قطع شوې او اوس هم چې کوم شرایط وړاندې کېږي هغه دا دی چې باید طالبان اول وسلې په مځکه کېږي او افغانستان اساسي قانون ومني بیا وروسته بیا هغې سره خبرې کېږي چې د دې خبرې مانا دا دي چې باید جګړه دوام ومومي.
ښاغلی مجدد هم وایي چې طالبان د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک امنیتي تړون پر خلاف دي او که دغه تړون لاسلیک شي نو له طالبانو سره د سولې هیله به بېخي له منځه ولاړه شي. نموړی دا کوي. په دې وروستیو کې امریکا د پاکستان د یوې مذهبي ډلې مشر مولانا فضل الرحمن قطر ته لیږلی و ترڅو د طالبانو له استازو سره په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو د نوموړي په وینا طالبانو له مولانا سره له کتلو ډډه وکړه. څو ورځې مخکې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي طالبان او امریکایي چارواکي په خپلو کې په پټو اړیکو تورن کړل، خو د نوموړي دا خبرې دواړو امریکایي چارواکو او طالبانو رد کړې. په عین حال کې د سولې د عالي شورا مسؤلین بیا د دې شورا او طالبانو ترمنځ د پټو اړیکو خبرې کوي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوځي ویل له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو هڅې نه دي درېدلې. ښاغلی پوځي تایید کړ چې اوس هم دوی له طالبانو سره پټې خبرې کوي.
خبرې ځندېدلې نه دي. د سولې د عالي شورا د طالبانو سره منظم تماسونه لري، خو کوشش د دې روان دی چې خبرې رسمي بڼه پیدا کړي او بهتر ادا بولي چې اوس قطر کې دفتر پرانیستل شوی دی، د هغو له لارې خبرې اترې ترسره شوې. د پردې تر شا خبرې روانې دي، خو کله چې د پام وړ پرمختګ وشي نو میډیا ته به هم راوځي.
ښاغلي پوځي تمه وکړل چې ډېر ژر به په قطر کې رسمن له طالبانو سره خبرې پیل شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
په ننګرهار کې د تعلیم د ودې لپاره د دوه پروژو پرانسته شوې ده. لومړی پروژه چې 4 میلیونونو امریکایي ډالرو په ارزښت د غازی امان الله خان په خرګوټي د یو لوی دارالعلوم جوړېدل دي، او دویمه هغه د ننګرهار په دارالمعلمین کې د هاسټل جوړېدل دي چې 100 میلیونه افغانۍ به پرې مصرفېږي. په همدې هدف د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ د مارچ په 12 نیټه ننګرهار ته ورغلی و. نور حال د جلال آباد بازمه مده بدرک.
د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ د پروژو د فرانستې پر مهال وویل د دارالعلوم له جوړېدو هدف دا دی چې افغانان دې ته اړ نشي چې د دینی زده کړو په خاطر نورو هیوادونو ته ولاړ شي. نوموړي وویل
یو پروژه افتتاح کوو چې 100 میلیون افغانۍ دغه د ننګرهار د دارالمعلمین لپاره د لیلیې جوړول دي، او د دوهم یو لوی منطقوي دارالعلوم څنګه تهداب یې ښودل دي 4 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې. که هندوستان، که پاکستان، که ترکیه، که مصر په اسلامي تعلیماتو دکترا ور کولای شي، ماستری ور کولای شي. دا دارالعلوم نه تنه دا چې د لیسانس ته کچ پورې دارالعلوم وي، بلکې ماستری هم ور کړی شي او دکترا هم ور کړی شي، ترڅو د افغان بچای نور د اسلامي تعلیمات لپاره مجبور نشي چې د سرحد څخه اخو واوړي.
دا چې جوړیدونکې دارالعلوم به د 300 تنو زده کوونکو لپاره د زده کړې ظرفیت ولري، دا پښتنه د افغانستان د تعلیم وزیر ډاکټر فاروق وردګ دا رنګ ځوابوي.
دا به د 4000 زده کوونکو لپاره فیلنس ځای لري، چون ځای زیات
پښتو معلمینو سربیره ننګرهار 400 تنو نورو معلمینو ته اړتیا لري، خو سکل د پوهنې وزارت یوازې 100 تنه معلمین د ننګرهار لپاره تخصیص کړي دي. د پوهنې وزیر وایي هڅه یې پیل کړي چې په ټول افغانستان کې د معلمینو کمبودیا ته د پای ټکی کېږدي.
د معلمینو تعداد خو زموږ په ټول افغانستان کې کم دی. نن که زما استاد داود خان دی وخت احصایه را واخلو چې د هر 15 متعلمینو لپاره به یو معلم و، نو زما ضرورت 2,000 معلمینو ته دی. الان کې زه 2,000 معلمین لرم، یعنی 2,000 لرم، او زما د ژوند غوښتنه دا ده چې نور موږ د خلکو د احتیاج څخه خلاص شو، بلکې هغه ملک شو د دې کادرونو د تربیه په ذریعه باندې چې خپل معدنونه را وسپړو، د دنیا یو د هغه هیوادو څخه شو چې د نورو سره کومک وکړو.
یاد دي وی چې د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې نجونې یوازې د شپږم ټولګي پورې زده کړې کولې شي، او دا ځکه چې په ولسوالیو کې خزینه معلمین نشته. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي په پام کې لري چې د ولسوالیو په کچه د ښځو لپاره دارالمعلمینونه جوړ کړي، او په دې توګه وکولای شي چې په لورو پرتو ولسوالیو کې د نجونو لپاره خزینه معلمین وګماري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست ولایت د سپری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سړک، تعلیم او روغتیا په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او تر دې مهاله د حکومت لخوا دغې سیمې ته پوره پاملرنه نه ده شوې. د خوست ځایي چارواکي د نوموړې ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي، وایي چې په یادو برخو کې به یو شمېر پروژې عملي کړي. په اړه یې له سیمې نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست ولایت د سپیرې د زدران میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د روغتیا او سړک په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د سپیرې ولسوالۍ په منځ کې بهیدونکی خواړه او سلا په باراني او طوفاني موسمونو کې د یادې سیمې کرنیز ځمکې لاندې کوي او په دې توګه د دوی د کال خواري په اوبو لاهو کیږي. د سپیرې ولسوالۍ د سره کوټ اوسیدونکی حاجي دیدارخان مشال راډیو ته د یادې ولسوالۍ د جغرافیایي ارزښت د ښودلو تر څنګ وایي دوی د ژوندانه په ډیرو برخو کې ستونزې لري.
او د سپیر ولسوالی دا یوه داسې ولسوالی دوی دا ډیره مهمه نقطه ده. د دغ دینه چې کومه دا کنډاو چلده شي یک طرف ته وزیرستان دی چې هغه لوړه ته مستقیما د تخیل ته بوتل دغ طرف ته چې کومه د اورګین دی دغ طرف ته تڼای دی دغ طرف ته مطلب شمال د سټه دی او دغه ته هیڅ پاملرنه د حکومت نشته. وایي سړک چې کومه د کونډه کپار دی نشته، کلینیک چې کومه د کونډه کپار د زنانه چې کومه د میږ دغه دی په زنانه ډاکټره نشته.
د سپیر ولسوالۍ یو بل تن سپینګینی حاجي زالیګل مشال راډیو ته وویل چې د دوی کرنیز ځمکې له خوړونو او سیلابونو څخه په تحدید کې دي. د پیاده ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو، ګابیون بکسو او نورو تحکیماتي اقداماتو غوښتنه وکړه.
ځکه غوټه تویی وه دا ستر دولینه کارمونه مهرباني حکومت میشرا وکړو دغه منظور کو میشتهیدو یا برک نه کمزیری.
قومي مشر عارف خان وایي د خوست او سپیر سړک څو ځلې د جوړولو لپاره شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شوی خو تکمیل شوی نه دی.
د سړک څه څوره دغه ټکو درونه ټکو وخوستې کپی کې دی بیرته خپل پیسې جیب کو سړک پېرو زوی پټش
وای ما د سپیر ولسوالۍ په صحه کې چې څومره د حکومت او د دولت جوړ شوی دی کوم کور دوه کې چې مخته خیر پکا کور یا عملی شوی وی جوړ شوی په تاسو خو خیر پکا خبره دوه شي نه مخته چې عملی شوی نه دی.
د سپیر ولسوال محمد عظیم وویل چې د یاد ولسوالۍ په هر برخه کې د بیا رغونې پروژې عملی کېدای شي خو شرط دا دی چې ولایتي اداره په دې اړه اقدام وکړي. د سپیر ولسوال په ټینګار د سړک د رغونې غوښتنه کوي.
ته هم سپیر کې به داسې زوی نه وي چې تاسو موږ پروژانو کوم علي د بیا رغونې کورونه به موږ نه کوو سپیر ولسوالۍ د سړک پروژه سمو دا کېږي چې کور یې په ټاپه ودرېده. د سړک نه خلک زیات مشکل لري، د مریض د بل د بل.
خوست والی عبدالجبار نعیمي د یاد ولسوالۍ د مشرانو سره د لیدنې په ترڅ کې د دوی غوښتنې پر ځای وبللې او ویل چې د یو ښوونځي او روغتیايي کلینیک په جوړولو کې به لاس په لاس اقدام وکړي.
د سړک حالت ډېر خراب دی، باندې به لنډمهاله کار دا چې د ټول ګټو د ریاست هغه به ابتدایي کارونه به انشاءالله چې په لنډ وخت شروع کړي. بل وعده مې ستاسو سره دا چې تاسو دلته د کوم لیسې غوښتنه کوئ انشاءالله چې د دې لیسې کار به هم په خیر انشاءالله. دلته تاسو د کلینیک رشته مشکل لرئ او د کلینیک مشکل مې نه دی حل، په دې لاره کې به هم موږ خپل کوشش وکړو.
د یادونې وړ ده سپیره پخوا د خوست په نام ولسوالیو کې شمېرل کېده چې دا مهال پکې امنیت ډاډمن شوی او د ځایي چارواکو په وینا د خلکو همکاري له حکومت سره ډېره شوې ده. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
د کندهار ولایت د پنچوای ولسوالۍ په یو کلي کې د 1400 ملکی وګړو د وژنې د پیښې عیني شاهدانو او قربانیانو د یوې افغان فلم جوړونکې لیلا احمدزی لخوا په جوړ شوي فلم کې خبرې کړې دي. د فلم په اړه باندې د احمد تکل راپور.
مشته چرالی په ماک وخت په شاور له دغه ما ضرورې په شاور ولا دغه ما پلار را ولا کی دغه مامور په بسوا بار را دې ما پلار را خونو مختوشتي.
رابرټ بیلز تیر کال د مارچ د 11 نیټې په سهار وختي د پنجوایي ولسوالۍ په دوه کلیو کې د ملکی خلکو کورونو ته ننوت، 14 کسان یې ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. هغه وحشت چې د دې وژنو قربانیانو په خپلو سترګو لیدلی د چوپې شپې په نوم د یو مستند فلم موضوع ده چې لیلا احمدزی جوړ کړی او د پنجوایي له پیښې یو کال وروسته پر انټرنیټ خپور شوی. چوپا شپا یا سایلنت نایت د څلرویشت او یا میډیا په نوم د فلمونو جوړولو د سټوډیو لخوا چې په برلین کې ده برابر شوی. په دې فلم کې د هغې شپې وحشت د پیښې د عیني شاهدانو او قربانیانو له ژبې نقل کیږي.
توپنچه په لاس کور څخه وه، بله داسې تا ضربه را باندې وه، انا مې شهیده سوه، خور مې ټپي سوه، زه ټپي سوم.
خبرې نه شي اوس که لکه نوې چې بته هغه غم تازه شي. مور مې شهیده شوې ده، ورور مې شهید شوی دی، د ورور کور والا مې شهیده شوی ده، ما کور والا دوه زامن یو وراره څلور لوڼې دا زما شهیدان شوي دي.
د ورستۍ راپورونو لمخې د دوه ماشومانو پلار 9 کلن بیلز پروند محکمې لخوا یوې صحیح معاینه ته معرفي شو څو معلومه شي چې آیا نو موړی د خلکو د ګڼې وژنې پر مهال د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی کنه. امریکایي چارواکو له پایله دا احتمال نه ورد کړی چې ښایي بیلز به کومه رواني ناروغي لرله چې نیمه شپه 2 په وسلو سنبال له خپلې پوځي اډې ووت او د 1400 بېګونه کسانو له وژلو او د ځینو له سوځولو وروسته بیرته ستون شو او بیا یې حتی خپل یو ملګري سرتیري ته وویل چې همدا اوس یې یو شمیر کسان ووژل. خو هغه کسان چې لیلا احمدزی په خپل مستند فلم کې خبرې ورسره کړي دا نه مني چې بیلز رواني ناروغ دی.
بیا وایي څنګه دی؟ بیا وایي دماغ خراب. نیولی نو په قرارګاه کې سړی شوي، نیونی نظامي کار په لاس ورکوي. نو نیونی کله داسې اول خپل ملګري ولي نیونی نه وایي، په داخل قرارګاه کې ولي نه وایي.
امریکایي څارنوالانو د بیلز لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې، خو د پوځي حقوقي چارو کارپوهان وایي که چېرته له صحیح معاینې وروسته ثابته شي چې د امریکا د پوځ دا بریدګۍ د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی، ښایي د اعدام سزا ورنه کړل شي. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي دی چې د بیلز صحیح معاینه به د 3 ډاکټرانو لخوا د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې بشپړه شي.
د کندهار د پنځوي ولسوالۍ کې د شپاړسو ملکی وګړو د وژنې په اړه فلم چپشپا چې جوړونکي لیلا احمد زیده د دغه فلم د جوړونکي سره زمونږ همکار احمد تکل خبرې کړې دي او پوښتنه یې ترې کړې ده چې دغه فلم مقصد څه دی. راځئ چې دغه مرکه واورو.
اول درته وایي چې د دې فلم د جوړولو فکر څنګه درته پیدا شو؟
هغه ورځ باندې چې دا پیښه وسوه ما په اخبارو تلویزیونو کې ولیده، هماغه ورځ باندې ما شروع کړ چې دا پیښه باید معرفي شي خلکو ته او د خلکو له یاده ونه وځي. ما هماغه ورځ نه خپل تحقیقات دې باره کې شروع کړل او تقریبا شپږ میاشتې دې باره کې تحقیقات وکړل. ما هماغه ورځ ځان سره فکر وکړ چې زه باید هغه خلکو سره وغږېږم او دوی آواز باید نشر شي.
څو وخت لاره افغانستان ته او د دې فلم د جوړولو عملی چاره مو پیل کړې؟
ما دا کار لږ آرامه شروع کړ. اول می تحقیقات شروع کړ چې دې باره کې ټول اخبارونه او مجلې او خبره چې راوتله ما تعقیب کړه او یو جورنالیست سره قندهار کې ما اړیکې شروع کړې چې هغه په اول ورځ باندې دې پیښې کې او مهم دا اوس یو نفر چې اول ورځ نه هلته وي او دا خلکو سره هم معرفي د نوم مامون دورانی ده او د قندهار جورنالیست.
تاسو د خلک له نږدې وکتل، څه احساس مو درلود په هغه شیبه کې چې تاسو له دوی سره خبرې کولې، له دغو ماشومانو سره چې پیښه یې په سترګو لیدلې وه او د دې پیښې له قربانیانو سره؟
ما اول فکر کاوه ما ته به اسانه دا خبرې وکړم په دې خاطر زه جورنالیسته یم او خلکو سره ډېرو پیښو اړیکې غږېږم. اما هغه اوله ورځ دوهمه ورځ چې دوی ما ولیده ما ډېر اسانه شپې نه ستار کاوه او ماسک ویلې چې ما ډوډۍ غلطه خوړلې ده. بعد له درېمه ورځې پوه شوم چې ما باندې دا ډېر تاثیر لري. دوی خبرې ما د مور په ژبه باندې واورم، په ما ګرانه پښتو ژبه باندې دا دونه دردونه ما واورېده چې ما باندې په داس باندې تاثیر وکړ. په رویاتو باندې اول پوه نه شوم چې ما باندې تاثیر کوي.
د دې پیښې ښځینه قربانیانو ته ونه شوای رسېدی؟
متاسفانه دې مسله کې خصوصا قندهار کې ډېر سخت ده چې ښځو ته ورنږدې شو او دا دېنه معلومېږي زه کولی شم ورنږدې شم، بیا هم عکس یا ویډیو اجازه نشته. پرې مانه چې زه خو یو د عکاسي او د ویډیویي جورنالیست یم، ما ته ډېر مهمه ده چې هم د شاهدانو مخ یا لاس یا یو ستونزه یې وښیم چې نور ته معلومه شي. دا اجازه نه وه ما ته.
هغه پیام چې تاسو غواړئ د دې فلم په جوړولو او خودلو سره دنیا ته یا افغانانو ته ورسوي کوم پیغام ده؟
دا فلم ما په درې ژبو باندې پښتو همداسې ما پرېښوده، ما نه غوښتل چې یو بله ژبه پرې وغږېږي، تر لاندې په انګلیسي او الماني باندې ترجمه سوی ده. ما ته ډېر مهمه ده چې دوی آواز ټولو خلکو غوږ ته ورسیږي، نه تنها افغانستان کې، ټول جهان کې. په دې اړه کې کوشش ما ډېر وکړ چې هم افغانستان کې دوی نشر شي، په دې خاطر چې هلته دوی ډېر کم اورېدل شوي دي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سدی
دا ہوئی دا جوند او دا فنی دنیا سخت تاسو خبری جی
دا مشال ریڈیو پا زانگڑی پروگرام سروے کی
دا ہری جمعی پورت پا پاوکم یوولس بجے
او دا خالی پورت دا ماس پخین درینی میں بجے
دا مشال ریڈیو پا خبرون
پا پختن تون لکی زیارتون تا دا خود ورتک لپخوا رواج داری اوس هم پا زنسی مکی پارل کی پا زیارتون خز یو انجونا مرادون نسی د میلے پر ڈول پکی دیگون پخوی نظرانے پکی ویشی اول تقدس سر سرا خزو تا دیو میلے میلزے حیثیت ہم لری پدا غاڑا دا باز محمد عابد راپور رو
لکه څنګه چې حجرا او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمه اجزاوی ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواري زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نو مسلط شوي.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وې چې ناکې بدلې، مثلا ته به یو د تفریح اجتماع ځین او ګرد به راټولېدلې او ساتیرې د پاره، نو همدغه سې دوی دغه اولیا او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیا او کرام یو زیارت ته لاړ شو. مثلا مې ترلام بابا ته یا بل جی ته بل ته خواند بدل لري پرتو سیمه موټر به ونه تل بل ته لغمان ته ځو ټول کې بابا ته بزیات خواند زمونږ د ننګرهار خو شا خواند راتللې دغه په خاطر باندې د دې یو اجتماع جوړول چې دلته موږ مثلا لاړ شو خپل ساتیرې د پاره.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس هم جونی او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورځي.
مرسل نورین د جلال آباد خر اوسیدونکي زیارتونو ته د خواندو مثلا هغه د امید د پاره ځي چې د دسمال ته دي زنګو اچي. زیارت ته تک ناروا هم د خوس زمونږ د ټولنه داسې شوی دی چې ځینې دودونه پکې داسې حاکم شوی.
دا چنجونی دسمال د څه په خاطر د زیارت په جنډې پورې تړي او یا هم میرمنې ولې علامتي زنګوګانې پر زیارت ولاړې ونې پورې تړي، دا پوښتنه یو انجلۍ دا رنګ ځوابوي.
نوم مې سحر نو بیره د ننګرهار یو تن ستدن کې ما هغه خاين چې زیارتون د زیا سوق چې د سمال تړي هغه مقصد دا وي چې مثلا یو خور یو غوړ چې یعنی زنامزاد شم هغه په خاطر د سمال تړي، او هغه خاين د مینه چې زمونږ زنګوګانې د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه ته اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالې میرمنې په زیارتونو پورې زړونه تړي او مرادونه پینیسي، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنې زیارتونو ته تک د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یوه فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوی چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
د سواد کچه ډېر ټیټه ده په افغانستان کې، د ښځه نور توان نه لري خپل د زړه د تسکین لپاره یا د لکی بابا ته ځي یا شایشتم شیره ته ځي. کدام یو وظیفه ولري چې ته په کوم فکتری کې د دې کار وي که دوی دونه لکه مونږ په شان هیڅ روزګار نه چې دوی لاړ شي زیارت نه.
بل خو د خزو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواري وایي، کوز ګدرونه لنګ شوی او یا هم زیارتونو ته تګ محل وي، نو خزی کولای شي چې په آزادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي.
دغه رسم رواجونه دغه انقلاب ټول خلک ناخواله کړل، ناامید کړل، نو د دې په خاطر باندې خوند ناامید نه شي. خو ستاسو خزو چار ریاست یو باغ جوړ کړی چې د غومن پارک په نوم باندې دی، د جلال آباد ښار کې کمیساری سره، نو باندې کولای شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه راشي او دلته خپل چکر و.
دا چې د پښتنو په خاوره د بدامنۍ سورې خور دی د افغانستان اکثر سیمو کې نه ګودرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه ښه کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري